ایتان.
تشکر از شما.
سلامونه په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې ز سفیو لاستان اگزای مو دی ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پایل په خبرونو کو بیگانه وخت په مزار شریف ښار کې د درنو چاودنو او دزو غګون اوریدل شوې په خواله رسنیو باندې د دې چاودنو او دزو اړوندې ویډیوګانې هم خبرې شوې دي په بلخ کې د طالبانو د والی وایاند حاجی زید بیا په خپل ایکس شبکه لیکلی چې د شپې شاوخوا یولس بجو شلو دقیقو باندې د مزار شریف ښار په یولسمه ناحیه کې په یو کور کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لګېدلی خو ژر مهار شوی دی. هغه ویلي په دې اور لګېدنه کې د کور یوه اندازه وسایل او د ګازو ډبې سوځېدلي، خو ځینو خبریالانو او رسنیو راپور ورکړی چې چاودنه ورپسې وسله واله شخړه احتمالا په بلخ کې د طالبانو د استخباراتو په ریاست کې رامنځته شوې. طالب چارواکو څه تبصره نه ده کړې. طالبانو تر دې مخکې هم په خپلو امنیتي ارګانونو د بریدونو راپورونه ژر نه دي تایید کړي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي هیواد یې د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو له غړیو هیوادونو سره یو ځای دي او سوله ییزه او سوکاله افغانستان لپاره له نږدې کار کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي کاکړ دغه څرګندونې پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د اقتصادي همکاریو سازمان په غونډه کې کړی دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د سیمه ایز اتصال لپاره د افغانستان د نقش پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د کاسا زر د ترانس افغان ریل لارې د ټاپي پروژې په څیر ارتباطي پروژو لپاره په راتلونکي کې اقتصادي پروګرامونو او ستراتیژي کې پانګونې ته اړتیا لري. د اقتصادي همکاری سازمان شپاړسمه غونډه چې ازبکستان یې کوربتوب کاوه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه شوه. انوار الحق کاکړ تاشکند ته تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویل د طالبان حکومت په افغانستان کې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ځپلو کې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ځواب کې په یوه اعلامیه کې ویل د طالبانو حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف کار واخلي. هغه ویلي د طالبانو حکومت په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي مسؤلیت نه لري. د طالبانو چارواکي وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د اوسپنې د استخراج پروژه د پنجشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپله ایکس شبکه کې د نورو جزئیات له ورکولو پرته لیکلي پر دغې پروژې به 15.5 میلیارد ډالره پانګونه وشي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تیر کال ویلي و د غوریان د اوسپنې کان د قرارداد په اړه یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې او د دغه کان د سپړلو کار به خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د کانونو د استخراج په قراردادونو کې شفافیت نشته او د کانونو سپړل هم په معیاري بڼه نه کیږي. په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. د هند احمد آباد د کرکټ په میدان کې د افغانستان دغه وروستۍ مسابقه نن د کابل پر وخت ماسپښین یوه بجه پیلیږي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مندي چې افغانستان به دغه مهمه مسابقه وګټي.
تر دې مهاله افغان لوبډله ډېره ښه ځلېدلې ده، ډېرو سترو سترو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او په جدول کې په شپږم مقام کې ځای لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې، خو بنګلاديش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړي. په زرګونو فلسطینیان د غزې له هغو ساحو پرونو وتل چې د اسرائیل او د حماس جنګي ډلې ترمنځ سختو جګړو شاهد وي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ اسرائیل په خپلو پوځي عملیاتو کې د ورځې له 4 ساعته وقفې سره موافقه کړې ده چې په مرسته ملکیان وکړی شي د جګړې له ساحو ووځي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ورباندې بندیزونه لګولي وروسته له هغې خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په پراخې حملې سره 400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې 300 ډېر اوسیدونکي وژل شوي دي.
رازو اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ له پاکستانه په غیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د غیدارې دا غوښتنه داسې وخت کړي چې په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلې اخراج پروسه روانه میلادي میاشتې په لومړیو کې پیل شوې. په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوال وای د نیول کېدو او اخراج لډاره نه خوب لري او نه هم آرام. پاکستان ویلی په پام کې لري 1 میلیون ولکه بیا اسناد افغان کډوال خاوري وباسي، خو انتقادونه دي چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ترڅنګ هغه افغانان هم نیسي او ځینې را شړلې دي چې اسناد او ویزې هم لري. د اړه پام وکړئ دغه رپورت.
له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج د څرنګوالي په باب د اندیشنو په دوام
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د دغو کډوالو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خوندیتوب په چارو کې د یو ان ایچ سی آر مرستیال کمشنری جیلیان تریکس پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلی، دوی بیا هم د دغو افغانانو د خوندیتوب لپاره خپل درخواست ته دوام ورکوي. هغې ویلي دغه کسان د جبري اخراج له کبله په افغانستان کې د قریب الوقوع خطر سره مخامخېږي. د هغې په لیکنه د دوی د نستنېدو لارښود بی له دې چې د افغانانو وضعیت ته پام وسي، د دوی د جبري اخراج د ځنډ غوښتنه کوي. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې نن سبا ګڼ افغانان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي، د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو له ډاره په پټه ګرځي. صالح زاده چې د امنیتي دلایلو له مخې خپل لومړی نوم نه دی اخیستی، روټرز خبري اژانس ته ویلي په بدخشان کې خپله کورنۍ تر شا پرېښي او کال مخکې له ویزې پرته پاکستان ته تللی، ځکه دی په خپل کلي کور کې نور د یوه سندرغاړي په توګه ژوند نسی کولی.
زما ژوند کاملا په خطر کې و، ځکه مې احساس کړل چې ټول خوبونه او هر څه مې په اوبو لاهو شول. کورنۍ او دوستان مې په افغانستان کې پاتې دي. خپل دنده مې له لاسه ورکړه، له افغانستان وتښتېدم.
د ده په څیر ګڼ افغانان دې ته سترګې په لاره دي چې له پاکستان څخه نورو هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، جرمني یا نورو هغو ته ورسیږي. یوې 23 کلنې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، روټرز اژانس ته ویلي دوی د پولیسو د نیول کېدو او افغانستان ته د شړل کېدو له ډاره خوب نه لري او نه هم آرام.
د پاکستان دولت چې اوس د کډوالو د اخراج پروسه پیل کړي او ځای دومره ډېرې خرابه کړي چې موږ په خپلو کورونو کې له داخل نه قلف یو. په داسې شرایطو کې ژوند کوو چې په کور کې دننه یو خو څراغ نشو لګولی، دروازه له بهره قلف ده، په لوړ اواز خبرې هم نشو کولی د دې لپاره چې ګاونډي راباندې خبر نشي.
پاکستان مخکې ویلی وو په دغه هیواد کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې 1 میلیون اوله کیه بې اسناده دي. دغه بې اسناده افغان کډوال داسې وخت اخراجیږي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او اسلام آباد په وار وار افغان وګړي پکې په لاس لرلو تورن کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی روانه اونۍ ویلي تر اوسه له پاکستانه تر 300 زره زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي، ځورول سوي، پیسې ځینې اخیستل سوي او بیا افغانستان ته اړول سوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي ټیمونه به نن د نړیوال جام په ګروپی دور کې خپلې وروستۍ لوبې وکړي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ماسپین 1 بجه د هند احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له جنوبي افریقا سره مخ شوی دی چې تر دې یوه لوبه مخکې په استرالیا باندې وبایلو ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان حشمت الله شهیدی پرون په یو خبری کانفرنس کې لومړی د استرالیا په ټیم باندې د لوبې د بایللو او تر هغه وروسته د جنوبي افریقا سره د لوبې په ارتباط وویل.
It was not easy as a team for all of us, you know, the way it happened with the team with us.
د ټیم لپاره دا سخته وه چې د استرالیا په وړاندې ماته وخوړه. موږ ټول پرې خپه وو، خو بیا هم په دغه روان نړیوال جام کې موږ یوه مهمه مسابقه لرو. لکه څنګه چې ما وویل، موږ په استرالیا باندې تر ماتې وروسته په خپلو منځونو کې ډیر زیات بحثونه وکړل او مو ویل چې هغه څه چې تیر شول نور د تاریخ په پاڼو کې پاتې شول، خو موږ باید مخکې لاړ شو او د راتلونکي په اړه فکر وکړو. لا هم موږ په دغه نړیوال جام کې یوه مهمه مسابقه لرو چې هغه له جنوبي افریقا سره ده، او موږ به هڅه وکړو چې ښه کار وکړو، قوي راوګرځو او وی ګټو. حشمت الله شهیدی وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو تر استرالیا وروسته د جنوبی افریقا لپاره خپل تمرینونه بشپړ کړي دي او په هغو برخو باندې ډیر زیات تمرکز کړی دی چې د استرالیا په وړاندې پکې کمزوري ښکاره کیدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم که څه هم چې له استرالیا سره په لوبه کې برلاسي ډیره زیاته وه، خو د استرالیا د یو لوبغاړي ګالن میکسویل درېدو په دې لوبه کې د افغانستان د پرمختګ چانس کم کړ او افغانستان څخه یوازې ګلن میکسویل 201 نمرې جوړې کړې او وکولای شول چې خپل مات ټیم وژغوري او بالاخره د استرالیا لوبډله بریا ته ورسوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې ده، خو بنګلادیش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړې دي. د کرکټ د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام سیالۍ د هند په کوربتوب د اکتوبر په 15 پیل شوي چې د نومبر میاشتې پر 19 ختمیږي. تر دې دمه د هند، جنوبي افریقا او استرالیا د کرکټ د ملي ټیمونو د سیمی فاینل یا نیمه پایلوبو چانس قطعی شوی دی. وروسته د نیمه پایلوبې ګټونکی ټیم هم تقریبا پرون معلوم شوی چې هغه د نیوزیلند لوبډله ده، ځکه چې د افغانستان او پاکستان چانسونه اوس ډیر کم بلل شوي دي. افغانستان باید له جنوبي افریقا څخه د څه باندې 400 منډو په توپیر دغه لوبه وګټي څو وکولی شي په نیمه پایلوبو کې له هند سره خپل ځای قطعی کړي، خو دغه وړاندوینې ناممکنې بلل شوي دي. اخوا د پاکستان د کرکټ ملي ټیم هم باید د شنبې په ورځ د انګلستان په وړاندې لوبه د شاوخوا 300 منډو په توپیر باندې وګټي څو وکولی شي د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته ورشي، خو د راپورونو له مخې نیوزیلند په ښه رن ریټ سره تر ډیره پورې د نیمه پایلوبې سیالیو ته وتلی دی.
نور بس دی، شکست سکوت. سلامونه، ستړي مشه د نوربسته پروګرام کې زه فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسو قربانی یو. د دوه نړیوال بنسټونو ارزونې خي چې افغانستان د یو سلواوی هیوادونو په نوملړ کې د خزو د پرمختګ لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی روز اوتمبایوه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان په غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان د ښځو د اساسي حقونو ته د لاسرسي په اړه ټینګار وکړ. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې سعودي عربستان، کویت، انډونیزیا، پاکستان او د آسیا پراختیا بانک له چارواکو سره وکتل او د ښځو لپاره د بشري مرستو او د هغوی د پیاوړتیا پیاوړتیا ګډون پر اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال د چهارشنبې په ورځ چې پرون وه په خپل پخواني ټویټر یا اوسنی ایکس شبکه وویل چې د اسلامي همکارۍ او د سازمان د غړو هیوادونو پیغام باید په افغانستان کې واورول شي چې ښځې په ملي کچه د هیواد د بدلون، پرمختګ او ودې لپاره یوه مهمه برخه ده. لدې سربېره د اسلامي همکارۍ او د سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم تلحه د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې په اسلام کې د ښځو حیثیت او ځواکمنتیا تر عنوان لاندې په جوړ شوې غونډه کې وویل چې دغه سازمان د مسلمانو ښځو د حقونو دفاع ته ژمن ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم په هغه غونډه کې چې په عربستان کې جوړه شوې وویل چې د طالبانو له سختو بندیزونو او د ښځو له حقونو څخه د محرومیت په اړه باید جدي چلند وشي. اغلی محمد د ټولو تبعیضي قوانینو او دودونو د پای ته رسولو غوښتنه هم وکړه. نن په نوربسته پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو او له قدرمنو میلمنو او روشدانو مړی ځل نه دی د اسلامي همکارۍ او سازمان یا په اسلامي هیوادونو کې په جوړو شوو غونډو کې افغان ښځو پر حقونو تاکید کیږي او یادونه کیږي، خو دا چې ولې طالبان له دغه ټولو یادونو له دغه ټولو اعلامیو سره بیا هم د تنه دی آباده شوي چې افغان ښځو او افغان نجونو ته حقونه ورکړي، نن به له میلمنو وپوښتو. در سره په پروګرام کې میلمنې دي په هنمله نوري اشرف د پانتون استاد او چې اوس په کډوالۍ کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلوماټ او د حقوقي مسایلو تحلیلګره میرمن نظیفه حقپال د پانتون محصلانه هر و سریا خان او نوریا سره په پروگرام فکر کوم چې نوریا جان در سره وصل شوې ده. نوریا جان تستړی مشي په خیر راغلی. لتاسی اورو تاسی محصله یاستې یو د دې نږدې یو کال کیږي چې یا یو کال لا به وختي وي چې طالبانو د انجونو پر مخ د پانتونو دروازې وتړلې. لاغې را وروسته په زرګونو او په سلهاو اعلامیې صادر شوې د نړیوالو سازمانونو لخوا د نړیوالو لخوا همدارنګه هیوادونو په دې برخه کې په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو پر طالبانو تاکید وکړ چې دوی باید د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي خو د کار اجازه ورکړي. ستاسي په اند باندې فکر کوي چې د طالبانو اسلام د اسلامي هیوادونو له اسلام سره توپیر لري یا کنه طالبان د نجونو د حقونو مسله یو ډول سیاسي کړي ده؟ سلامونه
احترام تاسو ټولو ته. مننه چې موږ تم د دې وخت راک تر څو خپل نظریات له تاسو لیدونکو سره شریک کړو. رسنده چې تاسو ورته اشاره وکړه افغانستان په یو لوا او یوه وطن کې تر ټولو ورسته پاتې هیوا د خپل پرلم د خپل په حقونو کې دا ډېر د شرم دی. تاسو چې دا موږ په یو داسې لست کې راغلیو او لکه تاسو پوښتنه د طالبان او مرشل کاله په خوا طالبان دې هیڅ بدلون کې نه راغلی. دوی یوازې نه هیله واک تر لاسه کی په موږ باندې خپل واک وچلې. د دوی نه د افغانستان پرمختګ ته ژوند دی نه د خوز پرمختګ او ازادۍ ته موږ له طالبانو له نورو هیڅ نه
فکر کوم چې د نوریا جانې په اړیکه کې اوس هم ستونزه ده. نوریا جانې کله مو موقعیت تغییر کوي موږ به کولای شو په سماتوګ باندې ساسي غږ به ورځ کې چې ساسي په اړیکه کې ستونزه ده لکه مو ځای بدل کړي یا یو بل ځای ته لاړ شي یا که ګوشه کې مو وي خوي ګوشه کې مو لري کړی چې موږ وکولای شو ساسي غږ پسماتوګه باندې واورو. هڅه وکړو چې نوریا جان سره بیرته اړیکه ونیسو. دوی بیرته لزان سره ول روزه کې چې پړګه کې او څه ستونزه د زموږ نورو ملمنو ته باور شو دوی برا واخلو. نن د پروګرام موضوع دا ده چې د دوه نړیوالو بنسټونو ارزونه خو دلې د افغانستان د یو سل واوی هیوادونو په نوم لړ کې د خزو د پرمختګ لپاره تر ټولو بد هیواد بلل شوی دی او لدی سره جوخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ روزا اوتمبای او ویلي دي چې پرخزو محدودیتونه د طالبانو د حکومتونه بیلیدونکي برخه جوړه شوې ده. میرمن اوتمبای وا پرون په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان غونډه ته د خبر کړی ده. وربه شوز مک بلې قدرمنې ملمنی په هنمل نوریا اشرف ته اغلی اشرف تاسیم ستړي مشي په خیر اغلی کته سره ته وای دغه ډول یادونه یوازې د اسلامي همکارۍ په سازمان کې نه دي شوی په ملګرو ملتونو کې لدین سربیره د هیوادونو غوښتنې دي او په ټوله کې نړیوال طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د پانتونونو خوانځي او دروازې خلاص کړي خو د کار اجازه ورکړي. ساسي پان باندې ستونزه چرته ده چې طالبان دې ته نه دي اماده شوي په دغې تیر دوو کلونو کې چې دغه غوښتنه د نړیوالو ومني.
سلامونه ډېر ډېر مننه تاسو ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ده مخکله هر څه ده د ټولو اوریدونکو څخه بخنه غواړم چې زما مورنۍ ژبه پښتو نه ده. زه پښتو سره مینه لرم د ژورنالیزم استاد پایس او یا د پښتانه په کورنۍ کې زه ژوند کوم او کایلکس اوسه کوم پیدا شو ما اصل کینو په دې حق لکه زه باید وایم چې تاسو مخکې د مکه ذکر وکړي چې دا سازمانونه د نشستونه د استراري نشستونه چې وشو دا تر اوسه پورې زما په خیال کې هیڅ هم د غنل لري. یو کال مخکې او آی اس یا د اسلامي همکاری اسلامی سازمان هغه استراری غونډه درلوده په هغه کې ځینې خزیالته مظاهره وکړي چې دا نمادین دغه دای کوم دغه نه لري کوم دستاورد نه لري پرشتیا چې تر اوسه پورې کوم دستاورد نه لري. بل ځینې سازمانونه او نهادونه چې راځي حتی د میرمن امینه او کچی نومې فرمو شو هغه د ملل متحد معاون هغه چې راغلی و بیچارهګي دونه استرار ټینګار وکړي او نورو داسې سازمانونه د سازمانونو اسلامي کانفرنسونه دا تر اوسه زما په خیال کوم خاص د شاور دوی نه لري کوم او د یو خو او د بل خو نه دا د طالبانو محترم ورونو څخه زه د یو مور د پانتون استاس پتوګه زه دا خواهش کوم چې په دې دوه کال کې دوی کوم کمیسیون تشکیل کړي و کوم په دې کې د هغه څوک چې د پدیات کارپوه دی په هغوی کې د اسلامي ملایانو چې کوم خوښتنه لري الحمدلله زمون میرمنې همیشه په اسلامي جامعه سنبال دی خو کوم چې دای په دې کمیسیون کې خبره اشخاص باید وي په دې دوه کاله دوی خلکو ته د نړۍ دغه ته او سازمانونو ته او د افغان میرمنې ته د ایران کړو چې په دوه کاله کې موږ د 60% یک اکل کار کړی ده مون دا دونه پیشرفت لرو مون دغه څه طرز عمل جوړ کړی ده تر اوسه پورې خو زما په خیال د بیخي ګونګ او مجهول دی او دا هغهم چې پورته کیږي دا هغهم کوم زما په نظر یو څه صدام دغه نه لري اما هغه څه چې شزه په ولایت کې په کلی کې په اقتصادي توګه په اقتصاد هغه رول لري په دغه کې کرانه کې په مالداری کې او په هر کار کې د نارینه سره یو ځای کار کوي په ښارونو کې هم اقتصادي د دوی ډیره دغه اقتصادي ونډه لري ډیر مهم په ښارونو کې اوس هم د اقتصادي او برخه فاش دی د اقتصادي د کورنیو خو متاسفانه که زه ووایم چې دا کار شوی دی دا نه شوی دی دا زما په خیال کوم دغه نه لري او ستاسو سوال چې مشخص ځواب ورکوم ما تر اوسه د خزو پاک لا کوم مغه دغه نه دلیدلې چې د نړیوال سازمانونو له خوا یو د امارات محترم امارات چې د وطن امدوست دغه لري د وطن کې قدرت لري د هغوی نه کوم دستاور نه دلیدلې ته خبره دی لرو خبره زیاتوم پر دوه کاله کې خزه په مکتب کې وای په پانتونونو کې وای په درسونو په کارونو کې وای داسې پاسرکونه کې نه ګرځیدي نیمایي پاکستان ته ولاړې نیمایي دغه ته ولاړې د اروپایي او امریکایي ملکونو ته ولاړې هرڅه د ما وبخې څوک ما باندې په دې خبره کې قانع شي چې هغه د فرهنګ د تغییرات او څنګه فرهنګ تغییرات هغوی باندې راځي په پاکستان کې څونه دوی سره څومره چلند کیږي او په دې وطن کې دوی ژوند کوي تر په خوا مخکې اوس خزې ډېر په بازارونو کې ګرځي دا د خو چې د سفر نه لري کوم لا سره ورنه نه لري په دې کې باید چې یو څه نړیوال ټولنه یو څه د امارات اسلامي یو څه بیا وشل چې د حرکت خوده له وای چې دا کار شوی دی تر بده دوه کال کې دا کار کیږي او دا کار نشون کې دی دا کار نه کیږي زموږ دغه دا زموږ پرنسيب نه دی یو خو او دی بل خو هغه مشکل فاصله زای پاګه دی کې زینه خزه خپل اسلامي مشروع اسلامي اوقي پوله زين خزي هغه مخکې جمهوریت نظام کې مو زين خزي انجوګان درلودي او دا بیچاره بيوازل خزي څخه وسيله د وسيله په ايز استفاده کول او ګټ زين واخستل او خپل دائرې ټول کې اولاله دغه ته بهر تولاله او همغه خزي همغه چې متوسط اقتصاد درلودي یا بيوازل په همغه حالت پاتې شو او بل نه باید چې داخلی وسیله و گرزی ده بلکه ده سیاست، ده اقتصاد او ده نور و فرهنگ خزی باید دا مطالعه و که باید زینی خپل پا قرآن شریف پا تفسیر که الموسیقات ده پمزم سپاره که ده سوره نسا پا دی که دوی تا دیر خواه حقوق اسلام ده خواه ورکر
اخلی اشرف که پدیل را توی تاسیه دوله بکره چه زنی میرمنو د میرمنو پا نوم باندی د دوی د حقونو پا نوم باندی پروژی واخیستی کاری وکلوز لافغانستان بهر دی او خپل ژوند که یه ولادونی که ولیشی تحصیل کلو خو افغانستان که دنه نماغ میرمنی چه لابخان زپل شوی وی نوری همو زپل شوی فکر کوی دا چه اوس افغان میرمنی پا داغی وضعیت کی دی چه کارت نشید للی یا انجونی زدکر نشی کولی یا خوانځي او تنشید للی یا پانتون تنشید للی په دې کې خزي هم ملامت دي په ځنګړ ډول هغوی چې د میرمنو د حقونو په نوم باندې پیسې ټولې کړې او بیا له افغانستان هوتلې
بالکل نه هرګز دوی په دې ملامت دي دوی بیچارهګان فکر کړي دوی ساته مطالعه غومره نو و چې البته دا مون سره مرسته کوي او دوی هغه آگاهی سیاسي وایم ورته او اسلامي اجتماعي فرهنګي لري ځینې کورنۍ په خپل اولادونو پسې لګیا دي ځینې که معلمه دی که مامور دی د ورځ تر شا دونه وخت نه لري چې ځان ته پوکي چې دا ما استعمالوي او کم ما ته بنیادی کار نه کوي پدې کې دا خځه ملامت نه دی بیچاره کې ژوند تر هغه پورې خراب شي ودی او که هر څومره دا کارونه آگاهانه توګه تر سره کیږي په هر څومره چې دا خځه د بین المللي نهادونو سره تلاو لري دغه واقعي خځه چې په افغانستان کې دی او په سیاست کې په خپل اسلامي حقوق کې پوشي همره د نورو خزو وسیله نگیرزی د نور زامونو وسیله نگیرزی او په دې بدبختی کې د نن سبا چې دوی سره دغه دی اختر دی امغه سیندې کې یا د اصلي دغه نه دی دا اصلي خبره خو ډیره مجهول دی دا اصلي خبره خو زه سل فصل هغه معلومات نه غنم نو دا یو خو کولای شي چې د خبري یو خو دی
خو غل اشرف دغه په هله پاره چې میرمن پوښي چې دوی ونه کارول شي کاغه د بلې میرمنې د لوري وی کاغه د نظام د خوانه کاغه د نارینهو د خوانوي یک مختلف نمونه باندې زده کړې ته اړتیا ده خو افغانستان کې د زده کړې دروازې تړلې دي لدی وروسته فکر کوي چې افغان مېرمن به د توانایي پیدا کړي چې دوی وکولای شي خپل حق او پیژني او پاګاهانه توګه باندې هغه څه چې دوی پورې مربوط یا د دوی حق جوړي هغه تر لاسه کړي
اوس خو زه فکر کوم خبره لا ډیره خراب شوې ده خدو تاسو هغه تر دې نیمای یوازې دوکانونه ځان ته د اشپزي او د حیات زنه وایم چې د خځې کار د اشپزي او یوازې اشپزي دی او حیاتي دی هغه یو چایان چیز دی واغه شاید چې د فکر نه وته لدی نو پیګه اوس خو خبر دی نه دی کوم دا اوس چې مکتبونه ور باندې تلر شوی دی خو راځي ډیر زیات تاوان لري زه د امارت اسلامي محترم وروم څخه په دې درنښت یو مور پزای خواهش کوم په تلویزیونونو کې کوم شخصی او دولتی تلویزیون که کم یو ساته دو ساته کم پروگرام خاص خبرونه دوی جور کرده تر روسه چه اغا پا اجتماعی فرهنگی او خاصتن چه دوی ده اسلامی وی پا اغا پارا ده خزو ده پارا یو برنامه ندرلوده چه پا ده دو کاله که وی چیز مون ده پالیسی ستاسه ده ستاسه من ده غوارم ده خزه حق چه شده ده خزه ارزش چه شده ده مانا نلی چه دوی نپویدی خدا پوهاوی هر کله انسان په هویت ضرورت لري دوی اکثر یو برنامه نه لري چې خپل پالیسی هغه ته پاتې لزونه کې دغه کې یو څو یو کارپو یو خزه یو څوک التکینی یو څو خبرې وکي په عمومي ډول او پس دې سیمینارونه دي خزه التناس دی وای مونته وای د قصاص خبرې سیمینار
اغه لشرف تاسو ته بیرته راوګرځم فکر کوم چې پاره کې کوم هم ستونزه رامنځته شوله او فکر کوم انټرنیټ مو یو څه ضعیف دی بیرته به تاسو ته راشم سوریا جانې که تاسو ته راشم تاسو د اغلې اشرف خبرې هم واوریدلې ستاسو پان باندې ستونزه چرته ده چې طالبانو په دغه دوو کلونو کې د نړیوالو د دومره غوښتنو سره هیڅ مثبت ځواب ورنه کړ او هیڅ تغییر رانغی په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې
اور ادھر کا تو پروگرام تو مل منا تھا مننا جی شیخ اسلامی کنفرنسن یا اسلامی ودن ادا کا سان سکی جی پوکوان سے دی تقریبا دری سالوں سے دی دس کنفرنسن سے دی سدھی تحقیق کری دی خزو کو 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 بانی دی انجن کو 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 بانی دی خاص داو دا اسلام دی نگانا نو زب سے کاما کچی تا دا کنفرنسن او دا خبری او دا تاکیدن او دا دی اعلانې چې خپره کوي یا هم کومه خبره چې کوي که چېرته دا پیدا درلوده نو دوه کاله مخکې یا درې کاله مخکې به د دې پیدا حتماً به معلومېده یا به د مکتب دروازې خلاصېدی یا هم د پوهنتونونو دروازې به خلاصېدی یو څه به کېده خو تر ډېره پورې موږ ګورو چې د دوی نه د دوی دا کنفرنسونه د دوی دغه غونډې دوی د دغې دغه اعلانې چې دوی خپره کوي نه دا خبرې یوازې خبرې دي قلم کاغذ پوری سے نہ محدود پاتی ہوں نہ پامان کے چھ مہینے میں گیا ہم نہ دبی تحصیل تو افغانی ٹولا نہ کہ منتخب کرے منگا پکوان چاہے دو سے ملگر ملا تو نہ فارمن سے پھر اگر ہے وہ اگر یا میں نہ محمد نگر افغانستان جو کر دے سوچتے تیرے کو دنیا نہ کر رہا ہوگا دیر طالبان دے سروپ سروئی کرتے لے خود ادوی مقابل کی ڈگری ہی یا سلامت تغیر نہ کرا چاہے پھر بھی بھی چلا رہا جی اعلامیہ پارا کرا یا هم تغییر په تیرا نه هم ځکه چې یعنی مطلب په افغانستان کې هماغه پخوانی څه چې کارېدي هماغه پخوا چې کومه پالیسي وه د افغانانو د افغان نجونې او د افغان ښځې په مقابل کې د طالبانو نو هغه هماغه څه پاتې ده خو د دې په راتګ باندې هم تغییر ونه کړه یا هم نور کسان نه وې د افغانستان څخه کتنې وکړه بیا هم د دې په حکومت
سرای جانې ستاسې په ان باندې پوښتنه هم دا ده چې ولی تغییر نشته دا دومره غوښتنې کیږي نړیوال راځي کانفرنسونه دایریږي په نړیوال سطح د افغان خوځو غږ پورته کیږي په ټوله کې مهمه ده چې لکه تیر ورځ چې په جده کې کوم کانفرنس و اسلامي هیوادونو راټولېږي مسلمانان د غوښتنې د طالبان نه کوي ولی طالب نه مني
طالب چې به کوم خوري چې مونږ خپل فکر کوو زمونږ د شخصي نظر ده زما خپل د شخصي نظر ده چې طالب وایي چې زه کوم کار کوم د ټول اسلام په څوکړ کې برابر ده کوم حقوق چې ما سره د ور کړې دي کوم حقوق چې ما ته نه اخیستي دي کوم دروازې چې ما په د تعلیم باندې کړې هم د کورکونو د رستورانتونو باندې کړې دا ټول په اسلام کې راغلي دي د اسلام په مطابق به دا کار کوم خو یا هم د څه نه پیدا کیږي چې دغه اسلامي هیوادونو علما وي یا د ملګرو ملتونو هغه کسان چې اسلامي هیوادونو غړي چې دي هغه سر کسان یا هم عمده کسان چې نمایندګان د خپل هیوادونو یا د اسلامي هیوادونو نمایندګان دي دوی یو کس پیدا نه شو پدوی کې چې دوی ته یو چیلنج ورکړي دوی ته ووایي چې زه درای شو په سینه کې ما سره تو کې نه چې زه وګورم څه چې دغه بندیزونه ته په افغان انجنو په افغان ښځو باندې لګی نه د کوم اسلام په مقدمه د چوکاټ کې ده یا هم د کوم د قرآن کریم د کوم آیت په مطابق ده یا هم د حدیث او هغه حدیث موږ ته راوښایا هغه دلایل دوی هغه منطقي دلایل سینه نه غواړي دوی یو اعلامیه خپره کوي په طالب باندې هسه هم هېڅ شی تاثیر نه کوي هغوی هماغه کار کوي چې د دوی زړه غواړي د دوی دماغ وي د دوی مغز چې څه وي دوی هماغه کار کوي نو که چېرته په اعلامیې باندې کېدي نو په طالبانو باندې پخوا به دا تاثیر کړی وای نو دا اعلامیې او دا کنفرنسونه په طالبانو باندې هېڅ تاثیر نه کوي که کومه بله لاره شته دوی ته معقوله لاره ښکاري نو زه خواهش دوی نه کوم چې د هغې لارې نه دوی زر تر زره کار واخلي ځکه چې تقریبا درې کاله د دوی یو ماستر یا یو شاګرد د عمر څخه کمېدل یا د هغې د تعلیم څخه کمېدل دا ډېر زیات یو وخت دی نو که چېرته یو معقوله لاره دوی ته ښکاري چې دوی کولی شي طالبان پرې قانع کړي نو د هغې لارې نه دوی استفاده وکړي که په کنفرنسونو باندې کېده دا پخوا به عمل کې به ښکاره کېده نو زه تر ډېره پورې یقیني یم چې دغه کنفرنسونه موږ ته څه ګټې نه رسوي
مننه سرای جان تاسو بیرته راوګرځم نوریا جان هم راسره شته نوریا جان که تاسو راته وایي دا چې کنفرنسونه ګټه نه رسوي اعلامي ګټه نه کوي سب پان باندې بل داسې څه حل لار شته ده چې طالبانو سره په هغې باندې خبرې وشي یا ورسره کینول شي افغانې ښځې یا نړیوال ورسره کینې خبرې اترې وکړي فکر کوي بل داسې څه ویل فلحال کې داسې یو څه حل لار شته ده چې طالبان دې ته راضي شي حداقل دا ومني چې هغه حقوق چې په اسلام کې یوې ښځې ته ورکړل شوي دي اوس ورنه په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې محرومې دي
زما په فکر باندې لکه څنګه چې سرای جان ورته اشاره وکړه د اعلامیې دا ټویټونه ټول بې فایده دي نو یو لار چې ما په فکر دا به مثبت لارې مؤثره به وي دوی مخامخ ورسره کینی قناعت ورته ورکړي د قرآن له لارې ورته آیتونه حدیثونه ورته بیان کړي د ښځو د حقونو په اړه تر څو هغوی قناعت واخلي او موږ ته دا لارې برابرې کړي لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده تیرو دوه کلونو کې دا اعلامیې خپرېږي دا ټویټ کیږي اما هیڅ فائدې نه ده ورکړي ځکه هیڅوک تر اوسه دوی سره نه دی حاضر شوي چې دوی سره مخامخ کینی او دوی کوي یوې نتیجې ته ورسیږي
ستاسو په ان باندې کچری طالبانو سره ځکه چې لدین وړاندې دغه د اسلامي همکارۍ سازمان هیاتونه افغانستان ته راغلي وو امینه محمد راغلي او مخکي ورته اغلی اشرف اشاره وکړه دوی بیرته افغانستان نه لاړه او هیڅ د څه معلوم نشو تغییر رانغی څه ډول فشار ستاسو په ان باندې پوس مال کې پر طالبانو باید واچول شي کاغه افغان ولسی چی کاغه نړیوال سازمانونه چی تر څو طالبان خبري وکړي د خپل پدې برخه کې حکومت تر هڅه دوی یادونه کوي چې موږ د خوندزي او د پرانیستو لپاره ور باندې کار کوو دغه طرحه باندې اوس دوی کار تیز کړي
دوی خو کلونه او سلام دا یو خبره کوي چې موږ د خوندزي لپاره طرحه جوړو پلانونه جوړو پرې دوه کلو کې دوی دومره ونه څه کولای چې یو پلان جوړ کړي دغه پلان مطابق موږ مکتبونه شروع کړي موږ پوهنتونونه شروع کړي دوی هیڅ کومه طرحه نه لري یوازې موږ ته یو هیله مندي راکوي موږ خولې باندې یوازنۍ لاره چې بار بار ما ویلې دي هغه د خلکو لخوا پاڅون ده د خلکو راپورته کېدل دي ولس د ولس زور د خدای زور د کله چې ولس ودرېږي همدا ښځې باندې سړکونو ته اوسې مظاهرې وکړي یو څه تاثیر به ولري خو متاسفانه هیڅوک دومره زړه نه ښه کوي اول که څوک راپورته شي اولنۍ نفر بو ورسره زم چې د باندې ورسره زمو درې کوم خپل سر مونږه لاس کني سو ام خپل حق اخلو نن به مونږ ته کې تاوان ورسېږي سر به وبایلو ام راتلون کې نسل ته نور جل کې انو ته به دې لار پیدا ست چې هغه خپل حقونه تر لاسه کړي
مننه نوریه جانی تاسو بیرته راوګرځم. اغلی اشرف که تاسو راته وایي په افغانستان کې دغه میاشت وړاندې چې په غزه کې جګړه پیل شوه د افغانستان ډېر نارینه که د طالبانو دغه حکومت د غوښتنې په اساس و او که خپله و سړکونو ته راوتل ظاهري وکړي او په نړیواله کچه باندې د هغو خلکو په کتار کې ودرېدل چې دوی په بېلابېلو ښارونو کې د فلسطینیانو په طرفدارۍ باندې مظاهرې کوي او غواړي چې دغه جګړه ودرېږي. په ټوله کې له کله چې طالبانو ښوونځي بند کړي دي هیڅ نارینه په دغسې دسته جمعي ډول باندې لکه څنګه چې د فلسطینیانو د حقونو د دفاع لپاره راوتي و په افغانستان کې نه دی راوتي. که وایو په ځانګړي ډول زیاترو نارینه وو که هغې ته موږ مثال ورکړو لکه استاد مشال یا متی الله ویسا چې دوی کمپاینونه کول د زده کړو لپاره یې کار کول چې طالبان لخوا ونیول شول، خو په ټوله کې لکه یو مظاهرې په شکل باندې افغان نارینه نه دی راوتي چې د خپلو ښځو د خپلو خوندو او د خپلو میرمنو د حقونو دفاع وکړي. علت یې څه ویني؟ ولې نارینه په دې برخه کې هیڅ عکس العمل نه ښیي؟ فکر کوم چې د اغلی اشرف په اړیکه کې څه ستونزه ده. موږ به کوشش وکړو چې بیرته ورته زنګ وو. سرای جانې تاسې ته راځم، له تاسې هم دغه ځواب اورم که تاسې زما پوښتنه اخیستي وي.
دا خبره خو واقعستاسو رښتیا ده چې موږ د دوه کلونو درې کلونو پورې ریان کې د داسې یو ورځ موږ شهیدان پاتې نه شو، خو دا یسې دا ولیکل شي چې د افغان نجونو او د افغان ښځو د حقوق لپاره دغسې یو کڼه ټولګی د سړي یا هم د نارینه وو راووتله په سړکونو باندې دوی مظاهرې وکړې او د خپل د خویندو او د ښځو د حقوق لپاره ودرېدو یا هم د خپل د لورګانو د حقوق لپاره ودرېدو. متاسفانه چې موږ د داسې یو حالت شاهدان پاتې نه شو نو تر اوسه پورې نه یم، خو تر ډېره پورې تر ډېر زیاته زما خپل نظر دی، زه خپله فکر کوم د دې یو علت به همدغه وي چې اقتصادي مشکلات به وي، ځکه چې د کوم یوازې نه چې امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شوی ده د افغانستان اقتصادي حالت نسبت نورو وختونو ته ډېر خراب شوی دی. یو علت به دا نه چې نفوس په افغانستان کې کم شوی ده، بل دا ده چې د دې اقتصادي کاروبار دلته ډېر زیات زیات شوی دی، د دوی راکړه ورکړه نورو هېوادونو سره کم شوی ده. نو د دې یو علت به همدا وي چې د دې اقتصاد خراب دی. زیاتره خلک دوی ته حیران پاتې دي چې زه سهار شیخرم ماسپخین بچې راته پیدا کېږي او کنه
سورایجانې که چیرې اقتصادي ستونزې د یو بهانې په توګه باندې وکاروو چې افغانان په دې وخت کې اوس اقتصاد ورسیږي که خپلو زده کړو ته ورسیږي، بیا چې دغه ډول تظاهرات ما مثال ورکړو چې د فلسطینیانو په طرفدارۍ باندې و، بیا فکر نه کوئ چې دلته به مغه د اقتصادي ستونزو بهانه باید یادونه وشي او د دې په ځای چې بیا دوی په دغسې ډول تظاهراتو کې ګډون وکړي باید خپل کار پسې لاړ شي؟
دا واقعا دی چې دا اقتصادي مشکلات نه یو بهانه ده، یو لاره ده چې دوی یو انسان چې خپل هدف ته نه پرېږدي چې ورسېږي، په لاره کې چې خنډ جوړوي هغسې یو خنډ دی. نو د فلسطین لپاره چې دوی مظاهرې کړي وو د یو ورځ و دوه ورځې چې دوی کړي وو، دوی سره امارت اسلامي ولاړو، نو په حتمان به دوی ته یو څه ویلي، حتمان به څه ورته ویلي چې تاسو سره موږ به کومک کوو، یو څه کوو، حتمان به څه یو خبره به ورته کړي او که نه یې کړي د هغوی به ډېر خپله پوهېږي پېښه. خو زه ډېره پوهې فکر کوم چې دوی د افغان نجونو او د افغان ښځو لپاره چې نه درېږي، یوازینی او غټ مشکل به همدغه وي چې دوی سره اقتصادي مشکلات او اقتصادي خنډونه ورسره ډېر دي. دوی همدغه به فکر کوي چې زه د دې لپاره چې یو ورځ صرف کوم، یو ورځ مې ضایع کوم چې زما تظاهرات کوم یا مظاهرې کوم، هغه نه ښه ده چې زه لاړ شم یو سل روپۍ وګټم خپل کورنۍ ته به یو مړې ډوډۍ وایم. دغه یو حالت دی چې دوی ګنګس کړي دي. دغه طالبان یې امارت اسلامي همدومره غوښتل چې دوی داسې یو حالت ته راوړي چې دوی سره بدبه لاړي، یا به دې لاړ ته ځم یا به دې لاړ ته ځم. دوی مجبوریږي انسان د خپل د خېټې نه ګزاره نه شي کولی چې یو دوه دوه درې ورځې وږې پاتې شي، د هغې نه وروسته به ګزاره کوي، هېڅ کار هم امکان نه لري. انسان دا لومړنۍ اړتیاوې دي چې ورته ضرورت لري دې لپاره. زه فکر کوم چې تر دې نه هدا پورې دا یو داسې یو حالات دی چې دوی هغه فکرونه ټول تظاهرات دي، دوی هغه خبرې دا ټول راټول شي، همدغه یو خواته ده چې څه وګټم څه راوړم څه وخورم خلاص.
مننه سورای جان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. زموږ بله قدرمنه میلمنه د حقوقي مسایلو تحلیلګره او پخوانۍ ډیپلوماټه نظیفه حقپال هم راسره ده. اغلی حقپال، تاسو هم ستړي مشوې، په خیر راغلی. موږ وړاندې پروګرام کې پر دې موضوع د میلمنو نظر واخیسته چې دغه اعلامیې چې نړیوال سازمانونه او همدارنګه نړیوالې په ټوله کې د افغان نجونو د حقونو د زده کړې د حق او د کار د حق په اړه باندې ورکی په طالبانو باندې یغیس نه د کړې تر اوسه پورې هیڅ تغییر پکې نه راغلی او په دغه باندې اکتفا هم باید ونشي، عملاً باید اقدام وشي. ساسې پان باندې نړیوال او په ټول کې افغان ولس په دغه برخه کې نور څه کولای شي تر څو طالبان راضي کړي، قانع کړي چې افغان نجونې زده کړو ته پرېږدي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. وګورئ څنګه دغه اعلامي هغه هیوادونو ته، هغه سیستمونو ته ارزښت لري چې هغوی د نړۍ په ساختار باندې، په نورمونو باندې، په قواعدو باندې پوه شي. متاسفانه یعنی بیل دینا چې هغه د ملګرو ملتونو او د دوی هغه مختلف سازمانونو په دوو کالو کې په مختلف ډولونو باندې دوی فشارونه، اعلامي ناستې، ډیپلوماتیک حالې ځلې درلودل چې طالبان په دې قانع کې چې دغه بندیزونه د ټول والی او بشری حقونو نورمونو په ضد دی، هغه هیڅ تاثیر ونه کړ. خصوصا هغه هیوادونه دغه سلویسپینزوس کومه زیات هیوادونه چې د اسلامي نړۍ د کانفرنس غړي توپ لري او موږ ولیدل چې په جدې کې سره د دې چې نور مسائل هم مهم وو ورته وڅېړل، خو دې سره سره افغانستان مسله ډېر مهم مسله وه او هلته په دغه ناستې کې په دغه اعلامیو کې دوی په دې باندې تاکید وکړ چې د ښځو مسلې باندې، خصوصا د ښځو د تعلیم په مسله باندې دوی تاکید وکړ. خو متاسفانه باید مونږ په دې باندې ډېر توقع ونه لرو، ځکه چې طالبان باندې تاثیر وکړي، ځکه چې دغه هیوادونه په طالبانو په اولنۍ دوره کې هم خپل خبرګونونه، خپل اعتراضونه درلودل، حتی د بامیان په مسلې باندې، د بوتانو په مسلې باندې درلودل، خو دوی د هغوی په خلاف خپل عمل وکړ. نو په دې اساس معلومیږي چې ډیپلوماتیک فشارونه کار نه ورکوي. پاتې کېږي په کور دننه، په کور دننه هم متاسفانه چې دوی هغه فعالین چې هغه ښځې چې د غږ پورته کوو د هغوی ته هم محیط ډېر بند ذکر کړی دی، هغوی هم فعالیت نه شي کولی. نو زما په اند اوس د وخت دې ته رسېدلی دی چې ټول افغانان، خصوصا نارینه، په دغه مسلې کې توجه وکړي. اوس مثلا تاسو وګورئ په زموږ د کرکټ ټیم چې ټول نارینه دي، دوی ډېر غټ نړیوال سټیج لري، دوی باید په دغه مسلې باندې خپل نظر څرګند کړي. هر هغه فرصت چې هر افغان ته، که نارینه وي که ښځینه وي، په کور دننه او د باندې ترلاسه کیږي، باید د ښځو د تعلیم، د ښځو د حقوق په اړه باید خپل غږ پورته کړي.
اغلی حقپال، په بخښنه سره ستاسو خبرې قطع کوم. وړاندې ماسورای جان دم دی یاشت وړاندې چې په فلسطین کې جګړه پیل شوه، ډېر افغانانو نارینه یادوم دوی تظاهرات وکړل، سړکونو ته راوتل، خو تر اوسه پورې چې دغه دوه کاله کېږي طالبان په افغانستان کې واکمن دي، یو د ګوتو په شمار نارینهونه علاوه نور چا داسې اعتراض نه ده کړی، سړکونو ته نه دی راوتی. په دستجمی ډول باندې چې یو غوښتنې، یو فشار په طالبانو باندې واچول شي، افغان نارینه نه ده کړی. فکر نه کوي چې که چیرې افغان نارینه کولای شي د فلسطینیانو د حقونو غوښتنه وکړي، ولې د خپل خوند او مند و نه کړي؟
ما دې مسلې ته په څو نور خپل خبرونه کې هم تاکید کړی دی چې وګورئ، موږ د فلسطین په اړه پاتې یو، خو موږ دغه د ښځو مسله، موږ باید د ښځو مسله ونه بولو. دغه یو ټولنیز مسله ده، دغه د فقر سره تړاو لري، د سیاست سره تړاو لري، دغه بدبختي او بېوزلي او دغه ترهګرۍ سره چې نن موږ مخاستو، دلیل دا ده چې موږ ټولنه د علمی د لحاظ، د اقتصادي د لحاظ، د فرهنګي د لحاظ وروسته پاتې ده. که چیرې افغانان نارینه او ښځینه غواړي چې دغه بېوزلي او دغه ظلمت چې موږ په دې څو فلسطینو کلونو کې موږ تجربه کړی د دې څخه ووځي، باید د ښځو د حقوق مسله ځکه فکر وکړي چې دا زما د ښځې یا زما د خور مسله ده. دا اصلا یو همه شموله، یو د ټول ټولنې پرمختګ پورې اړه لري. او په دې حق نه ذکر کوم چې موږ افغانان په دې نه صرف نارینه بلکې حتی ښځې په دې باندې عقیده لرو چې د یو نفر غږ یا د یو کس غږ تاثیر نشي راوستلی. موږ ته چیرې ټول لاس سره یو ځای کړو او ټول په خپل هغه یوازنی غږ په قدرت باندې پوه شو، په خپل هغه زور باندې پوه شو، نو زه فکر کوم چې هغه وخت به خو اصلي افرادي تغییر کولی شي چې په یوه ټولنه کې رامنځته کړي. نو تاسو وګورئ اوس په دې باندې باید افغانان توجه وکړي، که چیرې هغه افغانان چې د طالبانو په وخت د هغوی هغه شعارونو باندې چې دوی ویل چې موږ جهاد کوو او موږ اشغال ختموو، هغه وخت دوی یا حمایت کړل یا حداقل غږ پورته نه کړل یا حداقل د دوی مخنیوي ونه کړل، یا دا چې استخباراتي مسایل و چې خو بالاخره دوی حکومت یې ړنګ کړل او دوی راغلل. اوس باید افغانان په دې باندې توجه وکړي چې طالبان په دې وخت کې نه اشغال شته، نه اشغال ختموي، نه جهاد مانا او مفهوم لري. یوازینی جهاد هغه جهاد ده چې د جهاد ضد جهاد وکړي، د فقر ضد جهاد وکړي. دغه دوه مسله که افغانان ورته توجه وکړي، او د جهل او د فقر ضد جهاد بې له دې نه چې نیمیاوي نفوس د ټولنې فعال وي، هغوی ته هغه حقوق ورنه کړی شي، هغوی د اقتصادي له پلوه د ټولنیز په پلوه په ټولنه کې خپل رول ورنه لوبوي، نو د فقر څخه هېڅکله افغانان به نه وځي او فقر خپله ډېر مشکلات رامنځته کوي. تاسو وګورئ په دې مورد کې اته احادیث شته، په دې مورد کې اته مثالونه شته چې فقر اته د بېمانۍ او د نورو فجایعو شر د نورو باعث کېږي. که افغانان دغه دوه مسلو ته توجه وکړي، ښځه او نارینه، چې اوس وخت د دې رسېدلی دی چې موږ باید هغه اصلي مفهوم جهاد باندې پوه شو، او اصلي مفهوم د جهاد دا ده چې باید نور د دغه حالت نه ووځو. او که چیرې دوی چوپ دي، نو تاسو دې ته توجه وکړئ چې دا خو پرېږده چې دا ښځې چې باید اقتصاد کې وي او دغه وي او هغه وي، هغه همدا اوس موږ هغه نجونې چې باید د دولسم ټولګي څخه فارغ شوې وي هغوی نه فارغېږي، پنځه کالو کې نور به هم نه فارغېږي. نو به ولاړ شي قابله به شي، څوک به ولاړ شي ډاکټره به شي، او خلاص نو نسل ختم دی. بیا به څه کېږي، د دوی تاثیرات به څه وي په ټولنه باندې؟ تاسو وکتل چې د طالبانو په وخت کې او د جنګونو په وخت کې موږ څومره هغه ښځې چې د ولادتونو په وخت کې مړه کېدل، هغه ماشومان چې دوی ته درست تغذیه ونه رسېده، څه چې دوی پاملرنې په وخت کې وو او یا څه چې د زیږیدلو نه بعد، د هغه تاثیرات تر اوسه پورې موږ په خپل ټولنه کې ګورو. هغه تاثیرات به همیش به پاتې وي په دې ټولنه باندې. نو زما هیله د افغانانو او خصوصا د نارینهو څخه دا ده چې باید هغه اساسي مسایلو ته توجه وکړي چې څنګه او ځان سره قلم او کاغذ کېږي او ولیکي چې آیا د یوې باسواد، آیا د یو هغه ټولنه کې چې ښځې ډاکټرې نه وي، هم دغه ډاکټر ونیسي، قاضي که دوی نه نیسي، رهبر که دوی په نظر کې نه نیسي، پروفیسر په ښځه په نظر کې نه نیسي، ډاکټر په ښځه په نظر کې نه نیسي، حداقل دغه طبي ډاکټر په نظر کې ونیسي، آیا هغه ټولنه کولی شي ضرورت خپل ضرورت پوره کړي؟ اصلا نه شي کولی. نو اوس دغه زه فکر کوم چې ایمانی، وجدانی مسؤلیت د ټولو افغانانو ده چې باید هم خپل غږ پورته کړي او هم دې باندې توجه وکړي چې طالبان د حکومت کولو دپاره جوګه نه دي. دوی د مدرسو څخه هغه شیان چې دوی زده کړي دي اصلا هغه د دې ټولنې د یوویشتمې پېړنې د تقاضا ته ځواب نشي ورکولی. که چیرې په دې باندې دوی توجه وکړي چې ځواب نشي ورکولی، باید دې ته هم دوی هلې ځلې وکړي چې باید اساسي بنیادي تغییرات راشي. دا نه چې ښوونځي خلاص شي، ځکه چې د ښوونځیو په خلاصېدو باندې مشکل نه حل کېږي.
مدنه کور ودان، تاسو بیرته راوګرځم، وروستۍ خبرې به مو هم واورم. اغلی اشرف، که ستاسې اړیکه بیرته سمه شوې وي، که تاسې راته ځواب راکړي چې په اوس وخت کې لکه څنګه چې ښاغلی حقپال ویل، یوازې ښځې نه بلکې نارینه افغان نارینه د خزو ترڅنګ د ریګیو غږی راپورته کړي. ساسې پان باندې په افغانستان کې دغه میرمنې چې اوس مال شته دي او دوی زده کړې په تیرو شلو کلونو کړي دي، دوی پوه دي او خپل حق و حقوق پیژني، دوی څنګه کولی شي نارینه ځان سره ودروي، راضی کړي تر څو دوی په ګډه د نارینه سره د طالبانو د دغه پالیسیو پر ضد باندې ودرېږي او طالبان قانع کړي شي بدلون راولي؟
دغه خور خبرې مې واورېدې. دلته دوه خبره ده، یو خو دغه د افغانستان داسې ساختار د ټولنې داسې ساختار دی چې هغوی د قرآن شریف نه اخواته دوی فرهنګ او د دوی عرف اوختي دی د قرآن نه هغه چې په حدیث کې راغلی دی. هغه شی د مثال په توګه ما په یو ډېر دغسې معتبر یو کتاب لوستلی و چې بی نسبی جرا د احد په جګړه کې دغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای اشتراک درلودې او نورو داسې احادیث دی چې د بی بی عایشې څخه نقل شوی دی، خو نن وایي چې تاسو غږ مو پورته کوي. دا داسې د جامع دغه د دغه ټولنې داسې فرهنګ او عرف دی چې او په او یو فیصد د افغانستان هغه حتی روشن فکر نارینه چې دی طالبانی نظریات لري، یو خو بل خو د مشکل اقتصادي مشکلات دی چې ځین نارینه په دې اخته دي چې څنګه د کورنۍ اشیاء باټه وکړو، یو خو ښځې لارې ماش تنخانه لري چې د کور کرایه ورکړي، یو خوی خو هغه دغه کرایه ورسره کومک کوي، بل خو دوی په اقتصادي ستونزو کې اخته دي، او بل خو د ځین نارینه څخه ځي بالکل د ګیلې لري هغه چې کله کینی وای چې وای د دې خو کوم دی یا چې د انجونې ماتوي خو تاسو په دې اکر څه کړی ده؟ او ام دا اوس ځینې چې په تریبونونو کې خبرې کوي خپل ولکه خپل ښځې ته دونه راوادار وي چې دغه هغه مشروع حقوق اسلامي چې دی هغه دغه دنه په پایتخت کابل کې د اطراف خبرې نه کوي. داسې په ټول وختونو کې د ښځو په منځ کې مونږ لیدلی دی چې وضعیت ډېر ښه نه و، هلکان که په لارې پرېښودو بیا ورور وایي چې لور دې مه پرېږده مکتب ته، که مکتب ته پرېښودو وایي پوهنتون ته مه پرېږدم چې لور دې لوړ شي، بس دې واده وکړي. همدغه نظریات دی چې نن سبا دا دوه کاله نه ډېر وخت چې دی چې دا همدغسې حالت کې پاتې شوی دی، یا دا سیاسي اجتماعي فرهنګي دا یو خو نه دی یو الخ نه دی، دا د هر خوا د ښځو بیچارهګانو باندې داسې حالت راغلی دی. ما په خپله هم په ژوند کې ډېر مشکلات لیدلی ده، په شخصي ژوند کې هم لیدلی، او ما داسې په وضعیت کې کار کړی دی چې زه په چې هم د کورنۍ وضعیت خراب نه شي، هم د فرهنګ او ټولنې ته په پام کې نیسم، او خپل ځان په آرامه توګه تر هغه ځای چې زه غواړم همغه ځای څخه مې ورسول.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ اغلې اشرف. نوریه جانې که تاسې ته راشو، په افغانستان کې له پخوانه د خبره مطرح وه چې زیاتره نارینه چې د ښځو د حقونو نارې وهي او د ښځو د حقونو طرفدار دي په خپلو کورونو کې دغه حقونو ته اصلا پام نه کوي. تاسې به هم کتلی وي او په افغانستان کې دغه شی یو داسې ده چې ډېر برجسته دی، د هیچا له سترګو پټ نه دی. نارینه په بهر کې د نورو ښځو د حقونو نارې وهي خو په خپل کور کې د ښځو حقونو پایمال کړی وي. په لنډو کې که راته ووایي چې ستا وروستۍ غوښتنه څه ده د یو محصلې په توګه باندې؟
زما یو غوښتنه همدا ده، طالبان اوس د افغانستان حاکمان دي، اوس په موږ ټول افغانستان باندې واک لري، نو دوی ته لازمه ده چې دوی موږ حقونه موږ ته راکړي، هر کله چې موږ ته موږ حقونه راکړه موږ ته د درس ویلو حق راکړه، موږ ته د کار کولو او د ژوند حق راکړه، بیا خلک هم دوی مني، دوی سره یو ځای کېږي. کله چې افغانستان د دوی په واک کې ده دوی خلکو ته اړتیا لري، خلک هغه وخت دوی سره درېږي چې دوی خلکو ته یې حقوق ورکړي. نو ما یو هیله دوی نه ده، د دوی باندې مې غږ ده، موږ ته د ښځو حقونه موږ ته بیرته راکړي، د ژوند کولو حقونه موږ ته بیرته راکړي، موږ یې بیرته 20 کاله 22 کاله شاته مو پرېږدي چې لاړ شو، نو اوس هم په کافي اندازه موږ وروسته پاتې شوي یو، نو هیله مې ده موږ ته موږ حقونه راکړي.
مننه کور ودان. سورای جان تاسو ته راځم، له تاسو ساسي رستې خبري اورم.
زما خو وختونه او خبري هم نه لري چې چېرته دا کانفرنس نه وقعه نه سره دلودې، نو دا دروازې د مکتب او د پونتون به خلاصې دي. خو زما خو یې د نړیوالو نام دغه ده، د اسلامي ټولنو نام دغه ده، د اسلامي اردنو نام دغه ده، که چېرته وقعه تاسو سره یو موقعونه لاره شته چې تاسو کولی شئ د هغې لارې د په واسطه په طالبانو باندې یا فشار راوړئ، یا هم دوی قانې کې د لپاره چې د مسل دروازې هم د پونتون دروازې لکه نو دا وړي راخوي نو تاسو کچې ته دلاري لري دلاري مو پټوي کچې ته مو کوله دلیل لري هغه هم مو پټوي دوی سره کینې مو هم خبرې وکړي چې تاسو کولای شئ چې دا د پونتون دروازې او د مسل دروازې تاسو پیټه پرنيځي مله خبره دا د غوښتنې د طالبان نوم هم دغه ده د امارات اسلامي نوم هم دغه ده چې دوی واقعا تدیره پوری د فکر کوم چې د دین لوړ پوری چارواکي هم په دې باندې قانې دي چې واقعا خو ته او انجنونو ته په اسلام کې حقوق ورکړل شوي دي دوی د تعلیم حق لري د کار حق لري د هر شی حق لري ځکه چې دوی ته په اسلام کې د حقوق ورکړل شوي دي دوی مني خو هم عملي نه شي کولی دوی نه مونږ چې دی خواهش هم دغه کوو که چېرې تاسو په سر داسې یو کس دی چې تاسو ته دا امرونه کوي چې د اسلام خلاف تاسو لاړ شئ نو تاسو نه زمونږ دا غوښتنه ده چې یو ځل تاسو وګورئ په شریعت کې څه شی راغلی ده هغه امرونه چې د شریعت مطابق دی تاسو یې وی منئ هغه امرونه چې د شریعت مطابق نه ده تاسو شریعت تر پښو لاندې کوئ نو خواهش تاسو نه دغه کوو چې هغه امر دی مه منئ چې تاسو په دې باندې باوري یاستئ چې دا حقوق په اسلام کې ښځو ته ورکړل شوی ده انجونو ته ورکړل شوی ده نو تاسو نه مونږ جدي خواهش هم دغه کوو چې په میډیا کې راشئ دغه خبرې په صراحت وکړئ او دغه امر چې دوی د شریعت خلاف تاسو ته ورکړی ده دغه مه منئ
مننه کور ودان خغلی حقپال تاسو ته راځو که تاسو راته وایي مخکې خغلی اشرف اشاره وکړه چې یوازې دا موضوع نه ده چې اوس طالبانو د ښوونځي او مکتبونو د پانتونونو دروازې تړلې دي د ښځو د حقونو مسله پخوانه په افغانستان کې کړکېچنه وه عرفونو ته اشاره وکړله چې له کورنیو نه رانیولې تر بهره او اوس حکومت په لوی لاس باندې افغاني ښځې ضروري او پر هغه حقونه چې دي هغه ونه په ټوله کې اخیستې دي د عرف د بدلون لپاره او بیا حکومت راضي کول یا په ټوله کې داسې یو لوی بدلون ته چې افغان ښځې خلک ومني په ټولنه کې کار ورسره وکړي او هغه ته د وی ښځې په سترګه باندې وګوري ساسې پان باندې څومره زمانګیره ده چې دا تغییر راشي او دا تغییر کمې ښځې راوستلی شي
فکر کوم چې په دوه مسلو ته باید ډېر زیات وکړو او ادا څخه غلطي کړي هغه معنی دا چې مونږ وایو چې ښایي کلتور کې مشکلات شته ټولنه کې مشکلات شته پس هغه چارواکي چې راځي هماغه کلتور هماغه ټولنه باید دوی هم ځان سره حکومتي پالیسیو ته راوړي دا غلطه خبره ده اوس تاسو وګورئ د ښځو مسله د ښځو حقوق خصوصا برابر حقوق په ټولو نړۍ کې د برتانیانو نیولې تر امریکا هر چیرې مشکلات خپل لري خو حکومتونو مسؤلیت دا ده چې باید په پالیسي کې په قوانینو کې باید تبعیض ښځو ته قایل نشي باید دغه تبعیض د رفع کولو دپاره د مشکلاتو د رفع کولو دپاره د هغه بد عنانات هغه بد کلتور هغه بد رویه هغه بد چلند چې ښځو سره کیږي په ټولنه کې د دې لرې کولو دپاره حکومتونه مسؤلیت دي چې باید تدابیر ونیسي قوانین وضع کړي او بالاخره هغه تطبیق کړي نو تفاوت د نننۍ شرایط د پرون یا د هغه وخت حکومتونه و یا د جمهوریت حکومت و تفاوت دا ده چې نن د طالبانو رهبریت کې دغه تبعیض قانوني شوی دی د ښځو په مقابل کې خو په خوا کې تاسو کولی دلای وای هغه د متوجه استه په قوانینو کې تبعیض نه و په ټولنه کې به تبعیض و د خلکو په افکارو کې به تبعیض و خو دغه قوانین ښځو ته د حق ورکړی و چې تاسو ته درس ویلی شي ته پانتون تم تلی شي ته کار هم کولی شي او ته ډیر حده پورې مساوي حق لري هماغه و چې ډیرې نجونې د دې توانایي درلود د دې جرأت وکړي چې ځان ته هغه غټ ارمانونه وټاکي یو قاضي شو بل ډیپلومات شو بل وزیر شو او بل اخره معلم شو بل شو بل شو بل شو نو په دې اساس زه فکر کوم چې د ټولنې رسم عادات او تعصب او دا شیان طبیعي ده چې دا وخت نیسي اسانه پروسه نه ده دا تبدیلول خو څه شی چې اسانه ده او مهمه ده او بنیادي ده او اساسي ده هغه دا ده چې باید په قوانینو کې تدریس نه وي باید قوانین نور هم دغه بد روازونه ډیر نه کوي اوس تاسو وګورئ که چیرې په یوې کورنۍ کې یا په یو سړک کې یو څوک یو چا سره د ښځو د مسلې باندې خبرې وکړي دا تاسو حکومت هم حق نه ده ورکړی ستا رول ماس ده واچوه ماس نه بغیر څنګه ته ګرځي ته دغه نه کالي دې ولې دستې دي نو وګورئ چې هغه رسمي پالیسي چې د طالبانو رژیم
تطبیقوي هغه د ټولنې پر روی باندې هم اغیز کوي او د خلکو تعصب د ښځو په مقابل کې ډیروي. نو دا په نورو کتاسو د افغانستان تاریخ وګوره په دې سلو کلونو کې مشکلات همیشه وو، خو هیڅکله په سیستماتیک ډول د طالبان اوسنی رژیم او هغه پخوانی رژیم هیڅ یو رژیم چې داسې یو شی نه و. نو د دغې د مخنیوي دپاره د دغې د اصلاح دپاره باید ټول افغانان کار وکړي او د ټولنې تعصب باید د دې توجیه نه کړي چې ولا په ټولنه کې خو مشکلات شته، نارینه و خوشحاله دي چې ښځې مکتبو ته نه ځي او دا نه ځي او بس طالبان هم هغه څه نه، بلکې دوه تفاوت وجود لري. ټولنه له حکومت څخه تفاوت باید لري. په حکومت کې باید هماغه روحان فکره هغه اشخاص هغه کسان هغه افکار باید وي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره فکر وکړي. که چیرې دا لکه دغه مسلې غونډه وایي که چیرې